ازدحام.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو پښتو خپرونې ته شراغ لاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سپېږې. په دې خپرونه کې په اسلام آباد کې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو شکېدو په تړاو یو ورځنۍ غونډه په داسې حال کې کیږي چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ورو روانې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د افغانستان د سولې د مذاکراتو ځای یعنی دوحه کې ده او پلمې ته ضرورت نه دی. د جګړې او وینې تویونې د دوام لپاره پلمه نیول د افغانستان خلکو سره یوه لویه جفا ده.
نن د جوزا په 24مه په افغانستان کې د مور ورځ منځل کیږي، خو آیا ښځې په دې ورځ خبره دي؟ د نړۍ د اوو سترو اقتصادي هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو چې د نړۍ اقتصادي شفافیت ته ګواښ متوجه کړی دی مخه نیسي. او په دې خپرونه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام مخکښې ښځې اورېدل مه هېروئ. تاسیز مشرغله ازادي رادیو اوري د مهمو راپورونو تر اوریدو مخکې ورجو لسفی ولا ستنکزي څخه مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی، نن د ناتو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه ده، په افغانستان هم بحث کیږي. د غبرګولی 24مه په افغانستان کې د مور ورځ ده او د برمال ریکړی شوې رهبره آنګ سان سوچی نن دوشنبه د خپلې محاکمې په لومړۍ جلسه کې راڅرګندېږي. پوره خبرونه. د ناټو غړو هیوادونو مشران نن په بروکسل کې غونډه لري. دا د شمالي اتلانتیک تړون ناټو سازمان یو دیرشمه سرمشریزه ده چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن نیولې د ناټو د ټولو غړو هیوادونو مشران، دفاع او بهرنیو چارو وزیران پکې برخه لري. تمه ده دوی د ناټو اړوند مسئلو له هغې ډلې ټولیز امنیت، اوکراین او ځینو نورو سربیره په افغانستان کې د ناټو په ماموریت او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه بحث وکړي. د ناټو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشریزه د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناټو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافیې بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت و. د ناټو دیرش غړي هیوادونه پر دې هم غور کوي چې په څه ډول کولی شي له افغانستانه بهر د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. ناټو ژمنه کړې چې په خپل ملکي حضور سره به د افغانستان د دولت او خلکو ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان یو عالی رتبه هیئت د سوداګرۍ او پانګونې په فورم کې د ګډون لپاره چک جمهوریت ته رسیدلی. په پراګ کې د افغانستان سفارت وایي دغه هیئت د یکشنبې په ورځ د افغانستان، چک او سلواکیا د سوداګرۍ او پانګونې په فورم کې د ګډون لپاره پراګ ته ورسید. د سفارت د اعلامیې له مخې د هیئت په ترکیب کې د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد فیضی غوریانی، د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري او نور چارواکي شامل دي. دغه هیئت د غبرګولي 24مې نه تر 26مې د افغان، چک، سلواک د سوداګرۍ او پانګونې فورم کې د چک جمهوریت له لوړ رتبه چارواکو سره د سوداګرۍ د فرصتونو په اړه خبرې کوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مطبوعاتي سلاکار نبی مستاق د واویا کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. جمهوري ریاست نن په یو اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله لیکلي، ارواښاد مستاق کلونه کلونه د ژورنالیزم له لارې د مظلوم افغانانو غږ پورته کړی. بلخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د نبی مستاق مړینه یوه ضایعه وبلله. نبی مستاق چې لیکوالي هم کوله او د ژورنالیزم په ډګر کې کلونه کلونه دنده ترسره کړې، د ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. په افغانستان کې نن د غبرګولي 24مه د مور ورځ ده. په نړۍ کې که څه هم دا ورځ نیټل منزل کیږي، خو افغانان له څو لسیزو راهیسې هر کال د غبرګولي 24مه د مور د ورځې په نوم لمانځي. اکثر په دې ورځو کې خپلو میندو ته د ډالیو او ګلانو په ورکولو خوښي کوي. خو همدا افغان میرمنې دي چې تر ټولو زیات له روانو جګړو او ټولنیزو ناخوالو کړیږي. سمو روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی هغه څه دي چې له امله یې د ګڼو افغان میرمنو ژوند له خطر سره مخ دی. د راپورونو له مخې په هرو دوو ساعتونو کې یوه افغان میرمن د زیږون پر مهال مړه کیږي. روغتیا وزارت وایي د تیرو شلو کلونو په پرتله ښځو ته د روغتیایي خدمتونو پر رسولو کې سوچاند خواله راغله، خو بیا هم په دې برخه کې ستونزې شته چې د افغان میرمنو ژوند ګواښي. د برمال ریکړای شوی رهبر آنګ سان سوچی نن دوشنبه د خپل محاکمې په لومړۍ جلسه کې راڅرګندېږي. دا په داسې حال کې ده چې دوی میاشتې مخکې د پوځي کودتا له کبله د جنوب ختیځ آسیا د دغه هیواد دیموکراسۍ تجربه ختمه شوه. د برما پخوانی ملکي رهبر سان سوچی د تیر کال په ټاکنو کې د سرغړونو په تور محاکمه کیږي. په هغو ټاکنو کې د هغې په رهبرۍ د دیموکراسۍ لپاره ملي لیګ په اکثریت رایو ګټونکی شو. له پوځي کودتا رئیس پوځ له وسلوالو قومي ډلو سره له نوې شخړې سره مخامخ دي او هره ورځ په دغه هیواد کې د سان سوچی چی پلاویان مظاهره کوي چې په دې موده کې لک تر لګه 1500 اعتراض کوونکي وژل شوی دي. او د نتانیاهو دولس کلنه صدر اعظمي پای ته ورسېده او نفتالی بنت ځایناستی شو. د اسرائیل پارلمان یک شنبه ماښام تر اوږدو لانجمنو بحثونو وروسته بالاخره د نفتالی بنت حکومت ته د باور رایه ورکړه. نفتالی بنت له اتو ګوندونو سره نوی ګډ ائتلاف جوړ کړی څو وتوانید حاکم ګوند او صدر اعظم ته یې ماته ورکړي. نفتالی ته 6 وکیلانو مثبت یا 950 منفي رایه ورکړه. نفتالی بنت او شریک یې یایر لاپید به دوراني صدارت کوي. که د دوی ائتلاف کامیابه مخته لاړ شي تر دوو کلونو به نفتالی ځایناستی صدر اعظم او بهرونو چارو وزیر وی او تر هغه وروسته به د صدارت چارې لاپید ته پرېږدي. د اسرائیلو پخوانی صدر اعظم بنیامین نتانیاهو که څه هم پلویان د نوي حکومت مخالف دي، خو په خپل نفتالی بنت د بریا هیله وکړه او ځای ورپرېښود.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. اسلام آباد نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو شکېدو په تړاو د یوې ورځنۍ ناستې کوربه دی. دا غونډه د سولې سیمیز انسټیټیوټ د افغانستان او پاکستان دوه اړخیزو خبرو تر نوم لاندې جوړه کړې ده. په دې غونډې ته د پاکستان د بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشي وویل د سولې خبرې او جګړه دواړه یو مهال نسی کېدای. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې بیا د دواړو لوریو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هغومره چټکې نه دي روانې لکه څومره چې ژمنه سوې وه. نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
اسلام آباد کې نن د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو لپاره غیر حکومتي غونډه پیل شوې. دا غونډه د سولې سیمیز انسټیټیوټ لخوا پیل شوې ده او دوه ورځې به دوام وکړي. دې غونډې ته د افغانستان لخوا حکومتي چارواکي نه دي ورغلي، خو یو شمېر سیاسيون او ترخوای ځینې رسنیز فعالان ورغلي دي. حضرت عمر زاخروال، غیرت بهیر، میرویس یاسینی، حامد ګیلانی، هارون نجفی زاده او یو شمېر میرمنې په دغه کانفرنس کې د افغانستان لخوا نه ګډون لري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم دې غونډې ته ورغلی. خغلی قریشی په خپلو خبرو کې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړ او ویل چې په یو مهال باندې جګړه او د سولې خبرې امکان نه لري. هغه له دواړو لوري وغوښتل چې د سولې مذاکراتو ته سره کښېني او جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسوي. هغه د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان اغېز ته هم اشاره وکړه او ویل چې هیواد یو پرامن افغانستان غواړي، هغه افغانستان چې پاکستان سره ښې اړیکې ولري او دغه ډول افغانستان د پاکستان په ګټه هم دی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو جوړېدو لپاره به په دغه دوه ورځني کانفرنس کې ګډون کوونکي له خپلو سیالانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په برخه کې مهم نظریات مطرح کړي. هغه لیکلي چې د دې غونډې نه هرکلی کوي او ترخوا به یې د افغانستان سره د سولې، ګډون او د پرمختګ په برخه کې مهم نظریات تبادله شي. په اسلام آباد کې خبریال طاهر خان پر خپل ټویټر باندې بیا د دې غونډې په اړه باندې لیکلي دي چې د دوه ورځني کانفرنس موخه په سولې کې د دواړو هیوادونو د شخصیتونو د رول په اړه خبرې کول دي. د لیکلي چې ګډون کوونکي به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره په وړاندیزونو باندې بحث وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رسمن په دې اړه باندې څه نه دي ویلي او نه یې دا هم ویلي چې دا غونډه په څه ډول کیږي او آیا دوی ته په کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده کنه. د افغانستان حکومت پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې یو اغیزمن هیواد بولیا وایي چې که دا هیواد همکاري وکړي افغانستان سولې ته رسیدای شي، خو له دې سره په خوا کې دا تور هم لګوي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې هغه ډول چې اړینه د همکاري نه ده کړې او تر خواهی له طالبانو ملاتړ کوي. د ډلې ته یې پناه ځایونه ورکړي دي او تمویل او تجهیز یې کوي، خو د پاکستان حکومت او تر خواهی طالبانو دغه تورونه په زلونو باندې رد کړي دي. افغانستان له پاکستان دا هم غوښتي چې طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې بیا د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ پیل شوي مذاکرات بیا هم هغه ډول چې اړینه ده پرمختګ نه لري. له تیرو 15 ورځو راهیسې چې دواړو لوریو پر دې ژمنه وکړه چې خبرې چټک شي، هیڅ ډول پرمختګ نه ده شوی او نه هم کوم غونډه شوې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته پر اغلی غلی پیغام کې لیکلي د دواړو لوریو ترمنځ اړیکې شته او کوښښونه هم روان دي، خدا چې پایله به څه وي او کله به راووځي څه نشي ویل کېدی. د دا هم لیکلي چې دوی له اختر راهیسې آمده دي خو مقابل ټیم لا هم نه دی تکمیل شوی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت بیا وایي د سولې خبرو د پرمخړلو لپاره هیڅ ډول بهانې ته اړتیا نشته. د دې وزارت ویاندې ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د افغانستان د سولې د مذاکراتو ځای یعنې دوحه کې ده او پلمې ته ضرورت نه دی. د جګړې او وینې تویونې د دوام لپاره پلمه نیول د افغانستان خلکو سره یوه لویه جفا ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ترنګلې ښکاري. تر دې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر دې هیواد باندې سختې نیوکې وکړې او دا هیواد یې له طالبانو په ملاتړ باندې تورن کړ. په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د خغلی موهب پر وړاندې تونده ژبه وکاروله. افغان حکومت وایي که پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې عملي ګامونه وانخلي تر هغه پر دې هیواد باور نشي کولای.
و مو اوریدل چې اسلام آباد نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو شکېدو په تړاو د یوې دوه ورځنۍ ناستې کوربه دی. دا په داسې حال کې ده چې په ټول افغانستان کې پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه پر ټویټر باندې هشټګونه جوړ شوي دي چې هدف یې داسې دی وایي افغان وژنه دې ودرېږي او په افغانستان کې دې د پاکستان نیابتي جګړه ودرېږي. او تاسې دا هم واورېدل چې په دوحه کې د دواړو لوریو چې د افغان دولت او طالبانو مذاکره چی پلاوی دی د دوی د سولې خبرې هغومره چټکې نه دی روانې لکه څومره چې ژمنه سوې وه. اوس هم یوې بلې موضوع ته ستاسو پام را اړوم. د ترکیې ولسمشر وایي ترکیه به هغه یوازینی د اعتماد وړ هیواد وي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته وکولای سي چې د دې هیواد په ثبات کې مهم رول ولوبوي. رجب طیب اردوغان دغه څرګندونې پرون یک شنبه بروکسل ته تر روانېدو مخکې د استانبول په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وکړې. اردوغان وویل چې په دې اړه به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په کتنه کې چې نن به یې په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزې تر څنګ دوه په دوه ترسره کړي خبرې وکړې. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي امریکایي ځواکونه به ډیر ژر له افغانستان نه ووځي او له کله چې دوی له دې هیواد ووځي هغه یوازینی د اعتماد وړ هیواد به چې هلته پاتېږي او پروسې ته به دوام ورکوي هغه به ترکیه وي. اردوغان چې پرون بروکسل ته تر روانېدو مخکې په استانبول کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې کولې. دغه راز وویل چې نن به له خپل امریکایي ساري ولسمشر جو بایدن سره په بروکسل کې وګوري او په دې اړه به ورسره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات او د ترکیه په ګډون د ناتو متحدین په افغانستان کې له نږدې شلو کلونو پوځي حضور وروسته اوس د دغه حضور د پای ته رسیدو په وروستۍ مرحله کې دي. په دې معنی چې له دې هېواده د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11مې پورې بشپړ شي. د راپورونو له مخې ترکیه چمتو شوې چې د کابل د هوایي ډګر د ساتلو لپاره چې د لویدیځو ډیپلوماتانو او د بشري مرستو د کارکوونکو د وتلو اساسي لاره ده هلته یو شمېر ځواکونه پرېږدي. اردوغان وویل ترکی چارواکو په دې اړه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته انقره د دې هیواد لپاره څه پلانونه لري خپلو امریکایي همکارانو ته معلومات ورکړي خو هغې جزئیات په ډاګه نه کړل. اردوغان یوازې دومره وویل چې دوی خوښي څرګنده کړې او زیاته کړه چې دوی به وکولی شي چې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان وویل بایدن او اردوغان به د سوریا او ایران په ګډون پر دې هم خبرې وکړي چې ترکیه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې څه رول لوبولی شي. هغه زیاته کړه بایدن او اردوغان یو بل ښه پیژني ځکه دوی دواړو یوه زیاته موده سره کار کړی او د ده په باور دواړه غواړي چې له دغه فرصت څخه په استفادې کاري اړیکې لا غښتلې کړي. یوه ترکی چارواکی وویل ترکی ځواکونه به افغانستان کې پاتې شي که د قانوني او مالی مسئلو په ګډون یې ځینې شرایط پوره شي. دې چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې تر اوسه دا مسله نه ده روښانه چې که ترکیه په افغانستان کې ځواکونه پرېږدي فعالیت به د ناتو په چوکاټ کې تنظیم شوی وي او که هغه به د دوه اړخیزو اړیکو په اساس وي. که دغه ماموریت د ناتو تر څارنې لاندې وي هغه به د کومې اجازې پر اساس وي. دغه چارواکي همدارنګه ویلي چې لویدیځو قدرتونو د ترکیې له پاتېدو سره لیوالتیا ښکاره کړې چې د کابل د هوایي ډګر ساتنه وکړي. طالبانو هم د دغو راپورونو په غبرګون کې خبرداری ورکړی چې د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دی په افغانستان کې د پاتېدو لپاره څوک تېروتنه نه کوي که نه له هغه چلند سره به مخامخ شي چې تر اوسه یې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اوس د دې وړتیا پیدا کړې چې د کابل د هوایي ډګر او نورو مهمو بنسټیزو تاسیساتو په ګډون د خپل هیواد امنیتي چارو ته په خپله اوږه ورکړي. له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د دې هیواد امنیت پر اندېښنو سربېره په دې هیواد کې د پاتې کېدونکو بهرنیانو په تېره بیا د لویدیځو ډیپلوماتانو امنیت هم اندېښنې په زیاتېدو دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي په اوس وخت کې له خپلو غړو هیوادونو، متحدو ایالتونو، ناتو او ملګرو ملتونو سره په دې اړه شدید بحثونه روان دي چې د امنیتي سمو شرایطو د نشتوالي په صورت کې په دې هیواد کې په څه ډول ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکولی شي. ناتو ویلي چې د افغان ملکي ادارو د جوړولو لپاره ملکي سلاکاران په دې هیواد کې پرېږدي، خو دا چې امنیت به څوک ساتي دا مسله هم تر اوسه نه ده روښانه. د ناتو دیرش غړي هیوادونه پر دې هم غور کوي چې په څه ډول کولی شي له افغانستانه بهر د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشیزه د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناتو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافیې بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم اقتصادي خبرونه له خپلې همکاري څخه اورو. له افغانستانه بهر ته د غالیو د صادراتو لپاره د شپږ سلنه هڅوونکي بسته کړنلاره ورسته شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغې هڅوونکي بسته ته 160 میلیون افغانۍ ځانګړې شوې چې د دغه وزارت له بودیجې ورکول کېږي. نوموړي وویل چې په دې سره به بهر ته د غالیو صادرات لا زیات شي. د دغې کړنلارې پر بنسټ کوم سوداګر چې له افغانستانه بهر ته غالۍ صادروي شپږ سلنه لګښت یې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ورکوي. وزارت وایي په دې سره به سوداګر وهڅیږي چې بهر ته د افغانستان په نوم او مارک غالۍ صادر کړي. دغه کړنلاره د افغانستان د اقتصاد عالي شورا هم تایید کړې ده. د افغانستان غالۍ د سیمې او نړۍ په کچه له ښه شهرت څخه برخمنې دي. د رپورټونو پر بنسټ اوس افغاني غالۍ آسترالیا، جرمني او برېټانیا ته سول کېږي او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې صادرات امریکا ته هم پیل شي. په بغلان کې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا لپاره د چرګانو د روزنې فارمونه جوړ شول. د بغلان د کرنې ریاست د مالدارۍ او د څارویو د روغتیا خدمتونو امیر ډاکټر تاج محمد احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو فارمونو د جوړولو موخه د کونډو بېوزلو ښځو په ځان بسیاي نه بدل شوې. د ده په خبره هرې کونډې او بېوزلې ښځې ته 60 چرګان ویشل شوي دي. په دغه پروګرام کې 340 ښځې شاملې شوې چې دا مهال له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا پروګرام د کرنې وزارت د پرمختیایي پروګرام په چوکاټ کې د بغلان په مرکز او د مرکزی بغلان، دوشي، بنو، اندراب او د سلاب ولسوالۍ کې تطبیق شوی دی. ښاغلی احمد زیاته کړه چې هرې ښځې ته 560 کیلوګرامه د چرګانو خواړه او وړیا واکسین هم وویشل شو. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 108 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ. خبرونه مولا آزاد رادیو واوریدل. د نړۍ د اوس ترو اقتصادي هوادونو مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو به چې د نړۍ اقتصادي شفافیت ته ګواښ متوجه کړي مخه ونیسي. دغه اوو هوادونو چې د جی او په نوم یادیږي د غراز له بشري حقوقو څخه د سرغړونې په خاطر هم چین وغانده. په دې اړه نور جزئیات له نوریاس نوري څخه اورو.
د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو یا جی و د ډلې مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو به چې د آزاد بازار له اصولو سره برابر نه دي مخه نیسي. دغو مشرانو همداراز پیکینګ د چین په شینجن او هانګ کانګ کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې په خاطر هم وغانده. دغو مشرانو د برېټانیا په جنوب کورنوال ساحلي ښار کې د 3 ورځنۍ سرمشریزې په پای کې موافقه وکړه چې په ګډه به د چین د دا ډول فعالیتونو په وړاندې چې په شفاف او عادلانه توګه د نړۍ اقتصادي فعالیتونه ګواښي د ګډو اقداماتو لپاره په خپلو کې سلام مشورو ته دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالات، کاناډا، برتانیا، ایتالیا، جرمني، فرانسه او جاپان د دې ډلې غړي دي. دوی په ګډه اعلان کې ویلي چې خپل ارزښتونه به پیاوړي کوي او په عین حال کې له چین څخه غوښتي چې په شینجن کې د بشري حقونو او اساسي ازادیو درناوی وکړي او په لوړه کچه دې د هانګ کانګ د ولسواکۍ اصل ومني. چین په شینجن ایالت کې چې اکثریت اوسیدونکي اویغور او نور اقلیت مسلمانان دي، له بشري حقونو څخه د سرغړونې په خاطر نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالات له اویغور او نورو اقلیت مسلمانانو سره د پیکینګ چلند نسل وژنه بللې ده. هانګ کانګ چې د برتانیا د مستعمرې د وخت د یوه هیواد او دو سیسټمونو قوانین پکې جاري وو او اوس د چین د خاورې برخه ګرځېدلې اوسیدونکي او د بشري حقونو مدافعان چین تورنوي چې په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې آزادي او د هانګ کانګ ولسواکۍ محدوده کړې ده. خو پیکینګ دغه تورونه په زلونو رد کړي او هغه د چین د پرمختګ په وړاندې د لویدیځ د مخنیوي هڅې بللې دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا چیرې نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکی
مانه جرګه خو زموږ رسم دی او ستره راغله زبیر نه خوش کوم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري د مور ورځ په بیلابیلو هیوادونو کې په بیلابیلو ورځو منځل کیږي، خو په افغانستان کې دا ورځ د خبرګولي په څلور وشتمن منځل کیږي. زموږ همکار د کابل د ګلفروشي کوڅې ته تللی، هغه ځای چې سلګونو کسان د خپل مندو لپاره د ګلو د گیډي ډالې اخیستو تر ازیو دا راپور یې برابر کړی دی.
د جوزا صدر وستمه هغه ورځ چې په افغانستان کې د مور د ورځې په توګه منځل کیږي. خوشته بیا ډیری میندې چې له دې ورځې بی خبره دي، خو یو شمیر خبر کسان دلته د کابل په یو څنډه کې خپل میندو ته د ځانګړیو ډالیو په اخیستلو بوخت دي. د کابل ښار د ګلفروشي کوڅه هغه ځای ده چې په مناسبتي ورځو کې له بل هر وخت زیات مشتریان لري. نن چې د مور ورځ ده، وضعیت د عادي ورځو په څیر نه دی. خلک لګیا دي د خپلو میندو لپاره د ګلانو، عطرو او نورو ځانګړي ډالۍ رانیسي. دا دوی له ډلې یو هم صدیق الله دی.
زه هم نن راغلی یم د کابل په ګلفروشي په کوڅه کې چې یو ګل واخلم او خپل مور ته یوسم، ځکه دا ګل وړم کېدی شي که کوم وخت زمانه خفه شوی اوسي یا ناراضه اوسي، همدا ګل سره بیرته راضي شي. او دلته ډېر ګلونه دي او زه غواړم تازه ګل واخلم. او دلته هینو چې دلته ګورو چې ګل خپله دلته یو خاص نمود ورکوي، یو خاص نمود دی، او زه غواړم چې تازه ګل واخلم او خپل مورجانې ته مې ویسم.
مرجع چې و مور ته د خپلو اولادونو لخوا د دې ورځې نمانځلو لپاره خوشاله ده، خو وایي د مور له ورځې په داسې شرایطو کې نمانځنه کیږي چې جنگ جګړې دي او دا شی د دې خاورې د ټولو میندو ګډ درد وي. نوموړي وایي که چیرې جنگ جګړې نه وای او زموږ بچیان نه وای وزل سوي، هر ورځ زموږ ورځ ده.
د مور د نړیواله ورځ ما اورېدلې نه ده، خو لیدلې نه ده چې څنګه لمانځل کېږي او څنګه لمانځل شوله. تر اوسه ساته پورې موږ دې د ورځې نه خبر نه شو. د نړیواله خو د نړیواله ورځ خو شو، نو د مور د نړیواله ورځ نه خبر شو.
اجمل چې د کابل په نوي ښار کې ګل پلورنځای لري وای، کرونا او روانې نامنۍ د مور ورځې نمانځنه پیکه کړې، خو بیا هم خلک دلته راځي.
دغلته راځي مونږ ته مشتریانه رقم ته راځي. اوس د مرسل ګل نه، اوس دغه ګلادین دی، خو چونکې چې اوس د کرونا د هغه دی اوج ته رسېدلی، اوس د کرونا دغه نو دسه مشتریان کم دي او فروشات به کوم څه خاص نشته نو په دې خاطر نو مشتریان راځي خو دسه کم کم نو
افغان میندې چې په اوسنیو شرایطو کې ډیرای د خپل بچیانو د ویر په ډغر ناشتې دي شاید داسې ورځو منځنه یې تر یوه بریده غمونه را کم او خوشاله کړي. وحیده چې تیر کال د لړم په 12مه یې خپل زوی رایت د کابل پر پوهنتون په برید کې وژل سوی وایي د مور روز هغه وخت مفهوم لري چې له خپلو بچیانو سره په خوا کې ناستې وي، نه ده چې بچیان یې په خاورو کې ښخ وي.
هر ورځ د مور ورځ ده. اوس چې د مور له ورځې لمانځنه کېږي، هغه میندې چې اولادونه یې وژل سوي، هغوی چې موږ ته یې د مور ورځ لمانځنه اوس له موږ سره نشته، نو له همدې امله د مور ورځ داسې میندو ته بې معنا او بې مفهومه ده. له دې ورځې اوس ترخه خاطره لرم، هیڅ نه غواړم چې دغه ورځ ولمانځم.
دا یادونه ده، دا یوازې میندې نه دي چې د دې ورځې ترخې خاطرې په زړه کې لري او په خپلو وژل سوي اولادونو پسې زاړي، بلکې هغوی چې په بېلابېلو پیښو کې میندې وژل سوي هم نن به یې د هغوی په قبرونو د ګلانو ګېډۍ یخي وي. په افغانستان کې د څو لسیزو جنګ جګړو د دغه هیواد خلک سخت ستړي کړي او په خپل هیواد کې د سرتاسري سولې هیله لري.
تاسی ازادي رادیو اوري وخت د افغانستان د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دینن دوشنبه د خبرګولي 14 نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د جون میاشتې 14 نیټه سره برابر ده. زه ملالی بشیریم چې دا برنامه تاسو ته وړاندې کوم او تخنیکی چاري را سره می رحمت صاحب پر مخ وړي. اوس هم اردو د افغانستان چاپ ځینو مطبوعاتو ته کتنه.
هشت صبر اسپانی لیکلی چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا د درېمې څپې له پیلېدو وروسته تر سخت فشار لاندې دی. وړاندې راغلی دا وزارت هڅه کوي چې د نویو بندیزونو په لګولو سره دا فشارونه راکم کړي، خو په وینا یې چې د اکسیجن نشتوالی لوی ستونزې رامنځته کړي چې لا هم نه دي حل شوي. د لیکوال په وینا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له سپارښتنو او هڅو سره سره لا هم دغه وزارت تېره ورځ د کرونا له امله د مړینې تر ټولو لوی شمېر یې ثبت کړي چې د خلکو ترمنځ یې اندېښنې لا زیاتې کړې دي. د لیکوال په اند که څه هم د کرونا ویروس د مړو شمېر تر هغه زیات دي چې وزارت اعلانوي، خو وزارت هڅه کوي چې له دې لارې خپلې نیمګړتیاوې او پر ځان فشارونه راکم کړي. لیکوال همدارنګه انتقاد کړی چې حکومت د کرونا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره ناوخته اقدام کړی او نوي محدودیتونه به د کرونا ویروس د خپرېدو مخه ونه نیسي. د لیکوال په اند لګول شوي محدودیتونه باید مخکې په پام کې نیول شوي وای او اوس چې په ټولنه کې دا ویروس په پراخه کچه خپور شوی دا ډول محدودیتونه اغېز نه لري. ورځپاڼې لیکلي اړتیا ده چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره نړیوالې ټولنې مرستې راجلب شي، که نه په وینا یې چې دغه سونامي کنټرولول به ناممکن وي. مسیر ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو پر مخ خپلې پولې پرانیسي او دوی د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره د یو پلان پر اساس کار کوي چې د افغانانو د ممکنه تېښتې په صورت کې پوره چمتووالی ولري. وړاندې راغلي د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سره د جګړې شدت، کرونا او وچکالۍ له امله رامنځته شوی بحران د کډوالۍ د زیاتېدو لامل ګڼل کېږي. د ورځپاڼې په وینا چې په وروستیو کې جګړو سخت زور اخیستی او خبرې اوس له ولسوالیو ښارونو ته رسیږي. د دغه ورځپاڼې په اند که جګړه ښارونو ته راکډه شوه نو په شدت سره به د بې ځایه شویو شمېر زیات شي. د ورځپاڼې په وینا ګاونډیو هیوادونو ته ورتګ ذلت دی او افغانان دا ذلت یو ځلې بیا نشي لیدلی او که خدای مکړه دا ځل بیا کډوال کېږي نو تر پخوا به لا زیات ذلت او ستونزو سره مخ شي. لیکوال ټینګار کړی چې له همدې امله د جګړې دواړو خواوو ته پکار ده چې پر دې ولس رحم وکړي او بیا یې د ګاونډیو پښو ته ونه غورڅوي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د جګړې ضد ملي کمپاین په تړاو لیکنه خبره کړې ده. وړاندې راغلی دا کمپاین په داسې مهال پیلېږي چې په دې وروستیو کې په هیواد کې جګړو سخت زور اخیستی او هره ورځ له بېلابېلو ولایتونو د جګړې راپورونه ورکول کېږي. د لیکوال په وینا ولس داسې شدیدې جګړې هیڅ تمه نه لرله، ځکه طالبانو ته د بهرنیو ځواکونو د وتو په صورت کې هیڅ د جګړې او تاوتریخوالي مجال نه دی پاتې او په دې اړه د افغانستان او اسلامي نړۍ دیني عالمانو فتوا هم ورکړې چې نوره په افغانستان کې دا جګړه ناروا او ورور وژنه ده. لیکوال دغه پیل مثبت ګام بللی او لیکلی دا به ډیر ژر د سولې او سوکالۍ لپاره مثبته پایله ولري.
تاسی ازادي رادیو او ریز موږ راپورونه او خبرونه د انټرنیټ لالاري پر ازادي رادیو دات کام او ریدلای او لوستلای سي. د شوزو اړوند راپورونه هم پر pa.azadiradio.com/women باندې کتلای سي. دلته موږ راپورونه خبرو، ویډیوګانی او مرکې هم هل تخپریږي. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیز پروګرام 25 دقیق پور سي، خو تر هغه مخکې د خبرونو سرټکی لسفی الله ستانکزي څخه اورو.
د ناتو غړو هیوادونو مشران نن په بروکسل کې غونډه لري. تمه ده دوی د ناتو اړوند مسلو له هغې ډلې ټولیز امنیت، اوکراین او ځینو نورو سربیره په افغانستان کې د ناتو په ماموریت او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه بحث وکړي. د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشریزه د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناتو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافیې بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت و. د افغانستان یو عالي رتبه هیئت د سوداګرۍ او پانګونې په فورم کې د ګډون لپاره چک جمهوریت ته رسیدلی. دغه هیئت د غبرګولي 23 نه تر 26 د افغان چک سلواک د سوداګرۍ او پانګونې فورم کې د چک جمهوریت له لوړ رتبه چارواکو سره د سوداګرۍ د فرصتونو په اړه خبرې کوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مطبوعاتي سلاکار نبی مستاق د واویا کلونو په عمر لدې نړۍ سترګې پټې کړې. جمهوری ریاست نن په یو اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله لیکلي، ارواښاد مستاق کلونه کلونه د ژورنالیزم له لارې د مظلومو افغانانو غږ پورته کړی. په افغانستان کې نن د غبرګولي 23 د مور ورځ ده. په نړۍ کې که څه هم دا ورځ بله نیټه لمانځل کېږي، خو افغانان له څو لسیزو راهیسې هر کال د غبرګولي 23 د مور د ورځې په نوم لمانځي. اکثر په دې ورځو کې خپلو میندو ته د ډالیو او ګلانو په ورکولو خوښي کوي. د برما لري کړای شوی رهبر آنګ سان سوچی نن دوشنبه د خپل محاکمې په لومړۍ جلسه کې را څرګندېږي. دا په داسې حال کې ده چې دوی میاشتې مخکې د پوځي کودتا له کبله د جنوب ختیځ آسیا د دغه هیواد دیموکراسۍ تجربه ختمه شوه او د نتنیاهو 12 کلنه صدراعظمي پای ته ورسېده او نفتالی بنت ځایناستی شو. د اسرائیل پارلمان یکشنبه ماښام تر اوږدو لانجمنو بحثونو وروسته بالاخره د نفتالی بنت حکومت ته د باور رایه ورکړه.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو دوستانو ستړي مشي د ازادۍ رادیو په دې اونیز بحث کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د ایمیل لومړی نیټې نه چې نړیوالو ځواکونو رسمن په بشپړه توګه له افغانستان نه د وتلو لړۍ پیل کړې ده، په افغانستان کې جګړو، نامنیو او بریدونو زور اخیستی دی. وسلوالو طالبانو د افغانستان پر ګڼو لرې پرتو ولسوالیو کړۍ راټنګه کړې او په تیرو څو ورځو کې پرله پسې څو ولسوالۍ د دې ډلې لخوا نیول شوې دي. اخوا په خارونو کې هدفي وژنو، بریدونو او نورو پیښو زور اخیستی او زیاتې شوې دي. په ځانګړې توګه په وروستیو کې پر هزاره ټبرو د پرله پسې بریدونو له کبله دغې موضوع ته په رسنیو او سوشل میډیا کې ډېره پاملرنه وراوښتې. د کابل په لویدیځ کې په یو ښوونځي له یوې درنې چاودنې وروسته چې د خزینه او نارینه زده کوونکو په شمولی تر سلو زیات کسانو وژل او ګڼ نورې ټپیان کړل، د کابل لویدیځ د پرله پسې نورو هدفي چاودنو وو چې ډېرې یې په تونس موټرونو پورې د مقناطیسي ماینونو له کبله وې. همدارنګه د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې لکه څه موده مخکې په ننګرهار کې څو تنه هزاره ټبري افغانان ووژل شول. د بشری حقونو یو شمیر فعالان او د افغانستان کې د هزاره ټبرو د حقونو فعالان دا وژنې توکمیزې وژنې بولی او وایي چې هزاره ټولنه یا په افغانستان کې هزاره ټبري افغانان پرله پسې د بریدونو سره مخ دي. موږ به په دې بحث کې په دې وغږیږو چې ولې په هزاره توکمو افغانانو باندې پرله پسې بریدونه کیږي، آیا په افغانستان کې نورې نامنۍ له دې نامنیو سره تړلې دي، څنګه کېدلې شي چې په افغانستان کې د قومونو او همدارنګه د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ هغه یووالی چې تل وو وساتل شي؟ نور افغانان د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې څه کولی شي؟ د بحث لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لالګل ملګری دی. موږ همدارنګه د افغانستان د سولې او جنگ د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي ته هم بلنه ورکړې وه. کوشش کوو چې له هغه سره مو هم تماس ټینګ شي. لالګل صاحب، دا راته ووایه چې دغه وروستۍ هدفي وژنې چې تر ډېره پکې هزاره ټبرې افغانان په نښه کېږي او داسې په بې توپیره توګه په نښه کېږي، ماشومان، ښځې، ملکیان وژل کېږي، په ځانګړې توګه په کابل ښار کې دغه بریدونه زیات دي، د کابل په لویدیځ کې، تاسو سازمان دغه مسایل څاري، خصوصا د بشري حقونو سره تړلي مسایل، د دې په اوادو راته ووایي چې دا څومره په یوه جدي ستونزه د بدلېدو په حال کې دا وصلن څه روان دي؟
د لوی څښتن تعالی په نامه باندې سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او وروکي صاحب ته او ټولو درنو اورېدونکو ته. په خوشحالۍ سره چې په عموم کې په افغانانو باندې جګړه نیابتي تپل شوې ده، مختلف هیوادونه دي، مختلف د نړۍ استخباراتي شبکې دي، د مختلفو موخو لپاره دغه جګړه په افغانستان کې روانه ده. بیا هم په تاسف سره چې دغه جګړه تر اوسه پورې په افغانستان کې د یو قوم پر وړاندې نه ده، د یو مذهب پر وړاندې نه ده، د یو خیل پر وړاندې نه ده، د یو سمت پر وړاندې نه ده، بلکې د جګړې ټول افغانستان او د افغانستان ټول قومونه او ټول مذاهب پر وړاندې باندې دغه جګړه ده. که په هر څوک داسې وایي چې مثلا په افغانستان کې یو مذهب یا یو قوم د دغه جګړې قربانی دی، اصلا منګه دا مسله په کلک ټکو باندې ردوو. او د دې په څنګ کې کومو ګورو په ځانګړي توګه باندې چې اهل تشیع ورونه نه بلکې خاص ازاره ورونه چې د دغه جګړو وخت نه وخت قربانيږي، ځنې ابعاد د دې پر وړاندې باندې شتون لري چې باید دا درک کړل شي او د دې ابعادو یا د دې عواملو هغه ریښې چې دي هغه باید د بیخه وویستل شي. د مثال په توګه باندې د ایران لاسوهنه زمنګ په هیواد کې او بیا د ایران کې د افغان مهاجرین چې اکثره زمنګ هزاره ورونه دي، د هغوی د بودن ناوړه ګټه پورته کول د مهاجرینو د کنونسن پر وړاندې بربند خلاف ورزي ده. خوشنۍ سره چې د مهاجرینو د عالی کمشنری او ملګری ملتونه د دغه کنونسن د سرغړونکو پر وړاندې باندې پاتې راغلي دي، نه باید هغه مهاجرین چې په ایران کې اوسیږي الته په مختلفو هیلو بانو باندې په منځني ختیځ کې چې د هغې نه کومه ګټه پورته کېږي په مختلفو نمونو باندې د دوی نه ناوړه ګټه پورته شوې، چې هغه په عراق او سوریا او یمن او لبنان په دې ځایونو کې زمنګ بیچاره افغانان، دا زمنګ د افغانانو شاید مجبوریت دي او هغه مجبوریت دی چې اقتصادي مجبوریت دی یا د خپل هیواد نه د دغه ناورین او د دغه بحرانونو نه لري الته اوسېدل، د هغې دغه مجبوریتونو نه د ایران حکومت ګټه پورته کړې ده. نو تاسو په دې په خواله رسنیو باندې ویډیوګانې هم لیدلې چې هلته زمنګ دغه ازاره ورونه نیول شوي دي او هغه خوځښتونو چې د اسد رژیم په وړاندې جنگیږي یا نور دي هغه افغانستان حکومت ته اخطارونه ورکړي دي چې خپل خلک هم در وګرځوي او نه باید زمنګ په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي. حال دا چې منګه دلته په ملي اردو کې په ملي پولیسو کې ارز کوم انته منګه دلته خپل په جګړې سره لاس په گریوان یو، سړی چې خپل کور نشي ساتلی، د خپل کور نه دفاع نشي کولای، نه باید منګه د نورو هیوادونو په چارو کې په دغه ډول باندې مداخله یا لاسوهنه وکړو. نو زما په اند باندې دلته د عربي هیوادونو او د ایران د نفوسو د مخنیوي لپاره داسې یو ګیم روان دی او منګه وخت وخت باندې د ازارګان ورونو په مشرانو باندې غږ کړی دی چې دغه مسالې ته باید په جدیت سره وکتل شي. یعنی دلته یو عامل چې مشخص په دی باندې عملی کیږي زما په ان باندې او د نورو دوستانو په ان باندې همدغه دی.
وروسته راځو لالګل صاحب زبخنه غواړم د چې علتونه څه دي او په نور اړخونو به غږیږو په همدې بحث کې. خلیل روفی افغان مدني فعال دی، د مدني ټولنو د یوې جرګګۍ مشر پاتې شوی دی، دی مر سره دی. روفی صاحب له تاسو به واورو، اصلا د افغانستان روانې جګړې ته په کتو چې پرله پسې ولسوالۍ سکوت کوي او پیښې کیږي، یعنی په ټول افغانستان کې جګړې روانې دي، د تاسو فکر باندې د هزاره ټبرو باندې دغه هدفي بریدونه چې کیږي او متاسفانه ملکیان په کې ورځ قرباني ورکوي، دا د افغانستان د نورو جګړو یوه برخه ده او کنه؟ څومره توپیر لري د نورو پیښو سره او ابعاد څومره دي؟ روفی صاحب اوری
بله
اوری تاسو زما جو و مهرباني وکي اوری وس
سلام تاسو ته او تاسو مېلما جناب لالګل صاحب تاسو او د دې چې چې د افغانستان دغه تقریبا شل کلن د کړه په دې د دې چې متاسف سره مشه ډیره تلفات ممکن ده او بیا موږ ایسپی کې څو ګورو یا نور مشخص کړم ممکن چې دوی د مطلب وژن کرنې دغه تاریخ په اساس کې دی د همداسې ژنو کار ممکن چې دوی جنګ شپلو طرفونو ته دوی د قربانیانو د تلفات مخنیوی لپاره شلو ترانسپورت په اساس کې دی بدبختانه د دې مثل وژنې تاریخ په اساس چې موږ ګورو اوس اخرنی بریدین څه څه هم دا و ارتیکال کې دی ګورو د ازاراو د نو یعنی خاص جغرافیک کې د کابل کې کابل پګار کې دلته واضح معلومه دي چې دوی په مساجد کې او عبادتګاو کې تکتایو کې همداسې د دې ورشي په لاسونو کې کورسونو کې پانسینونو کې مکتبونو کې اخرنی بریدې دې تصوونکې دردونکې چې شهاده په مکتب باندې چند ماشومان نو د دې تاریخ په اساس دا واضح خبره دي چې دی مسل وژونکی دي او چېرته کې طالبان دا کار کړی دي او که موږ وګورو د طالبان په وخت مزار تقریبا شپږ زره ازرګان ځینې قتلان اعلان کړی د هغه رجید پیغام خو بیا په خاصه توګه داعش واضح د داعش بریدونه هم سوریا کې هم ایران هغوی دي شیعګان یا شیعه مکتب سره ورا جهاد سره او همدې مذهبي لحاظ نه او د قومي لحاظ نه چې ایران دي
روفی صاحب یو شی چې ویل کیږي هغه دا ده چې طالبان په وروستیو کې پخوانی مسایلو ته به یې نه ځو، ځکه چې طالبان په هغې وخت کې زیاتې هغه هم نه مني چې دوی په دغسې پراخه توګه نسل وژنه کړي، بلکې دوی وایي چې څوک ورسره په هغې وخت کې په جګړه کې وه، دوی جګړه کړې ده. زه یې په هغې ډېر بحث نه کوم، هغه یوه جلا موضوع ده چې کیدلی شي بیا پې بحث وشي په نورو خپرونو کې. خو طالبان په وروستیو کې هر برید چې کیږي او هره پیښه چې کیږي او په هغې کې هزاره ټبری د مذهب یا توکم په خاطر په نښه کیږي په کلکه ردوي، او ډیر کله د داعش وسله واله ډله چې په افغانستان کې فعالیت محسوس دی دوی مسؤلیت اخلي. نو تاسو څه فکر کوئ چې حکومت هم ډیر په اسانۍ باندې د هر دا ډول برید مسؤلیت پر طالبانو اچوي؟ د تاسو په خبرو کې هم داسې څرګنده شوه چې تاسو ته هم ظاهرا داعش او طالبان یو طرف ښکاري، په داسې حال کې چې دا دواړه ډلې یو بل ځان نه ډېر جلا بولي او یو بل سره دښمني لري، داعش نړیوال اهداف لري، په سوریه کې په نورو ځایونو کې هم په عملیاتو بوختي او له توکم نه بلکې له شیعه مذهب سره ستونزه لري. د تاسو په نظر طالبان ځکه په حکومت هم دا یو انتقاد کیږي چې ډېر ساده چې په هزاره ټبرو برید کیږي، حکومت یې په طالبانو پړه ور واچوي او تحقیق یې نه کوي، لټون یې نه کوي چې اصلا څه روان دي، دا راته وایي.
بندونه چې دې مقدم کې پکې مقدم چې دا د کوارټر دی، د دې بنسټګر څوک واځي د افغانستان کې طالب دي، اوس کې داعش دی چې طالب دی، دې خو هغه اصلي طرف یا اصلي ډلې څوک تامل دي، دې چې دی او خوشبختانه چې افغانستان دی آی سی سی وزوري آی سی سی سره ملان چې دا سبب هغه کولی چې دا واځي یا یې دا طالب دي که داعش دی.
مننه راو کیسه. لالګل لال صاحب، تاسو راته دا وایي چې په افغانستان کې حکومت مسولیت ډیر کله په طالبانو اچي. ځینې خلک داسې فکر کوي چې حکومت غواړي له دغه سپی خونه د طالبانو په ضد د کمپاین لپاره استفاده وکړي او هره پیښه چې کیږي پرته له دې چې وی څېړي، تحقیق وکړي چې څوک په ښکېل دی، څوک یې تر شا دی، څه روان دي. ساده وایي چې طالبانو دې کې لاس لرلی یا لږ تر لږه طالبانو ورته چتر برابر کړی دی. په دې اړه راته ووایي چې حکومت څه کولی شي دي دغسې پیښو د دقیقې څېړنې په خاطر، ځکه چې تاسو ګورئ په سوشل میډیا کې، په رسنیو کې په ځانګړې توګه هزاره فعالان په غوسه دي، هغوی خفه دي او د نور افغانانو مسولیت جوړیږي چې هغوی سره دغه غږ غبر کی او بلاخره دا معلومه کی چې څوک دي چې د موږ دغه هیوادوال پنخه کوي.
ان سب خبره دا ده چې مخکې د دې نه چې تاسو ځواب تراشم، غواړم چې دغه جنوسایډ یا نسل وژنه تعریف چې کوم دی، دا مطلق د افغانستان په جګړه کې دا هیڅ د توجیه وړ نه دی، د استناوي وړ نه دی. البته موږ ویلی شو چې د افغانانو نسل وژنه روانه ده او د نسل وژنې آباد هم معلوم دي، خو موږ په هیواد کې د نن د یو قوم او د یو خیل یا د یو مذهب خلکو ته په افغانستان کې د جنوساید یا د نسل وژنې تعریف هرگز نشو ورکولی. کمن ګورو دلته چې د هزاره ورونو په هزاره زمنګ کې وجود غړي دي او دا زمنګ ورونه دي، زمنګ خوتنداران دي، نو کچیرته د هزاره ورونو په جماعت، مسجد، مکتب او په نور ځایونو باندې حمله شوی وي او د پښتون یا د تاجک یا د ازبک نه وي شوی او ټول قومونه سلامت پراتی وي او یوازې دوی هدف ګرځېدلی وي، په هغه وخت کې دته منګ د نسل وژنې د ازارګانو تعریف ورکول.
لال صاحب، لال ګل صاحب، دوی وای چې مثلا د موږ مخکې روفي صاحب وویل چې نور قومونه مثلا د جګړې په لومړۍ کرخه کې کورونه دي، مرمۍ پی ولګيږي، بمباری وشي، یو بل پی خوشي، دوی مثلا دوی وای چې موږ ډیر مشخص متمرکز هدف ګرځیدلیو. مثلا تاسو ګورئ په یو لري پرته سیمه کې یو سړی زی ازاره ماین پاکان له نورو بیلایی او ورتوی چې تاسو ازاره ماین پاکانې تاسو باید ووژل شي. د دوی روختون ته، د دوی په سیمه کې چې روختون دی، هغه ته یو څو وسلوال ورننوزی، ماشومان وژني، ښځې وژني، د دوی مکتب سره چاودنه کیږي چې مشخص هدف مکتبی. دغه توپیر دوی وایي چې شته دی په جګړه کې، دا سمه ده چې قرباني ټول قومونه ورکوي.
ګوره همدغه خبره چې د دې نه یو منفي دغه مطلب واخیستل شو چې هغه د بغلان پیښه ده چې تاسو ورته اشاره وکړله، د بغلان په پیخه کې اصلا زمنګ یو هزاره ورور نه وژل شوی دی او نه زخمی شوی دی. هلته چې کومه خبره کیږي دغه چې کم ته خلک نه نوځي دا د سوپروایزرانو پوښتنه کوي نه د ازاره. هلته یو غلط تعبیر د دې نه اخیستل شوی دی او د دې لیستونه موږ تحقیق کړی دی، لیستونه شته دی په هغې کې صرف پښتانه وژل شوي دي او تاجکان او شاید د کوم بل قوم چې یا ازبک او یا بل څوک چې وي عماق او بلوچ دا که پکې وژل شوي وي ډېر کم کسان، خو مطلق پښتانه او تاجکان وژل شوي دي. هیڅ په دې زخمیانو په مړو کې هیڅ ازاره شته دی نه. نو دلته
د مکتبونو او شفاخانو مشخص بریدونو پاړی سوای
دې تم رازم تاسو وکړه چې په کابل کې هزارګان رونم پراته دي، نور قومونه پراته دي، په پوهنتون باندې عمله وشوله، په مسجدونو باندې دلته عملی شوی دي، د دویم شوی دي، د نورو قومونو شوی دي. په مجموع کې د دې نه څو ورځې وړاندې په لوګر کې په لیله باندې عمله وشوله. یعنی د دې وحشت او دهشت نه د افغانستان هیڅ قوم نه دی پاتې. زما ازاره ورونو ته توصیه ده چې تاسو خپل ځان په زور انزوا حالت ته مه بیایئ د نورو قومونو نه. موږ باید که د جنوساید یا د نسل وژنې شعار ورکوو باید دا ملي کړو، په دې معنی باندې چې ووایو چې د افغان نسل وژنه شوې ده تر څو پورې چې زموږ آواز غبرګون پیدا کړي او ملي وحدت او همغږي را پیدا کړي. دا به تر هغې ډېر تاثیر وکړي کوم چې زمنګ ازارګان وونه په نن سبا کې د دوی مدني فعالان یا نور څوک دغه کوم کمپاین په شروع کړی دی، یا د بغلان د پیخې نه، د بغلان په پیخې البته په اړوند باندې مې تاسو ته وویل چې هغې کې اصلا ازاره نه وژل شوی دی او نه زخمي شوی دی. مهرباني دې وکړي خلک د دغې پته
مننه لالګل صاحب تاسو ته براشو. روفي صاحب د لالګل صاحب خبرې مو واورېدي. دا د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان مشر دی، په دې اړه باندې له کلون رئیس کار کوي. دی وایي چې په ټول افغانستان کې جګړې روانې دي، د ټولو خلکو جماعتونه په نخښه کیږي، یو ټولیز اقدام ته اړتیا ده د افغانانو په توګه. تاسو څه وایي؟ روفی صاحب غږ مې اورئ؟ اورو مهرباني.
خان صاحب اورئ؟
اوروئ، مهرباني وکړئ اوس غږ دی اورو، مهرباني وکړئ.
ما ویل چې دغه کې خو شاک نشته چې افغان وژن روانه دي او دغه کې که زاره ورین هم دي دی افغانان دي یا دي ټول افغان ستراتیژي. او موږ باید د وایي پرتون نه د څه پرده وروانه چې وخت پرتون باندې موږ هېڅکله مدای نه ده لیدلی چې او کالان ماشوم چې هغه ښځینه یې د خاص ادرس یا طالبان له ادرس نه څه برمته شوی او زابل کې د هغه سره چې نور فانیل ازای و ټول سرونه یې پرېس. نو د دې عمل څه شی که نژادي نه دي که مذهبي نه دي، عمل څه شی یا یو د کسان څه برمته شوی او زابل کې او ټول هزاره و. نو د دوی عمل څه شی وو؟ هزاره د دې عمل څه شی وو چې نژادي نه وو یا مذهبي نه وو؟ نو دوی اوس پورته شوی دی عدالت غوښتنه کې د دې تر پای نور لکه موږ د کندهار یم نه تا هم باندې اګر زه باور نه لرم. زه پخپله انشاءالله باور یم انشاءالله مشکله زم ما دې را لاله نه لرم. په دیموکراتیک نظامونو کې قوم دا ډېر معنا نه وه چې د سړی یو
روفي صاحب که دما غږاوري. زه غواړم له تاسو نه وپوښتم، مخکې لالګل صاحب هم اشاره وکړه چې دلته د دغه ډول پیښو اول خو دا دواړه توپیر کوي، یو له مذهبي پلوه دی یو چا په نخښه کول دي، یو له توکمیز یا تبریز پلوه. دا اوس مشخصه باید کو چې دموږ هزاره افغانان د دې په خاطر چې زیاتې په شیعه مذهب باندې باور لري په دې خاطر په نخښه کیږي او که نه په دې خاطر چې ازاره دي. بله پوښتنه مې له تاسو نه دا کوله چې دلته مخکې لالګل صاحب ورته اشاره وکړله، ده وویل چې هزاره مشران په څرګنده باندې د ایران په پلوۍ په سوریه کې خلک تشویقوي چې جنگ ته ولاړ شي. د فاطمینو لښکر په رسنیو کې یو له مشهورو لښکرو نه دی، په افغانستان کې هم سرکونه لیدل کیږي. هزاره فعالان خپل دغه نقطې ته کم پام کوي. دوی چې فشار راوړي څه فکر کوي چې آیا دا مسله په نظر کې ساتي چې ل خپل رهبرانو نه وغواړي یا ل خپل ځوانانو نه وغواړي چې هغه جګړه چې له هیواد نه بهر دی او د موږ هیواد ته شر راوړي ل دین خپل ځوانان روباسي یا خپل خلک روباسي لکه تر لګه خپل رهبرانو نه هیله وکي ځوانان خو احساساتي دي کې دې شلال شي بیا خو لکه تر لګه خپل رهبرانو باندې دغه فشار څومره راوستي دي چې د ځوانانو له تشویق کولو د لاس واخلي په دغه سکر کې چونو کې ځکه یو د دغه پیخو دام ګڼل کیږي ویل کیږي مخکې لال ګل صاحب ویل چې دام یو سبب دی چې د داعش وسلوالې ډلې لخوا بریدونه کیږي.
اول خو زه یو شی باید مشخص ډېر مشخص چې هغه ډلې او دغه ماشومان په مکتب ته ځي یا دغه ماشوم په نوې کې تللی د دې او هغه تر ماښه پاتې شدي په لګل سره باندې څه باندې فکر وکړي او پاتې نیم ګروپ ډلې وازې دي د زرګانو جنګ پلاران درېس ډلې وازې دي کله داعش دغه جنګ پلاران باندې درېس کوي کله داعش دغه مصاله ګروپونه باندې درېس کوي یا دغه نور په نامعلومه ډلې اکثر چې ګور نه داعش په مسئله تخلیه او نه بل ډلې نو دا خو چې موږ تاسو لږ زیر کې واضح څنګه دا یو جنوسایډ دی لرګل صاحب نو زه نه پوهېږم چې ولې دغه منکار کې ځکه د جنوسایډ تاریخ په اساس د یو قوم خاص کفانو یا خاص نژادي ډلې په وجل کې ما په خپل فیسبوک کې نشر کړی دي او لرګل صاحب کې راشي شل کاله مخکې دی به لوستل یې ځکه چې ډېر محافظ قدیمي نه یعنې ډېر پخوانه کار یعنې د هغه د فرانسې او مستحقونو په اساس دا واضح جنوسایډ نور قومونه هم کولی شي چې خپل غږ پورته کړي عدالت مشکلې وي.
روفي صاحب لن کې یو بل ځواب راکړي بیا لال ګل صاحب ته ځم که لن راته ووایي چې په جنوسایډونو کې عموما طرف معلوم وي یا لږ تر لږه په دغسې بریدونو کې دموګه هزار فعالان په دې پوي کې چې بریدونه پیڅو کوي څوک وژني مثلا کده شي په بدخشان کې یو تاجک یا په پکتیکا کې یو پښتون وای چې ورور زه هزار سره ورور يم زه په دې کې دخل نه يم په څوک دي پر دې تر شا چې دغه تاسو چې جنوسایډ یا نسل کوشي بولی دغه تر شا دي اوري روفي صاحب
bale aurum
e ma pokhtana mo awrida
tashat gar grupuna de sate chores pe grupuna de nete he cherta da se waje wa che wa nete che qaum ne wal qaum ne jene fa ken faite ke che daish ko kom qaum ne kom qas grup ne de pe autores pe grup ke عراق کې د دې عمل کارت جنوسایډ ورته وایي وویل شو او چطوریا یعنې ډېر مستحقونه دي په دنیا کې چې لکه ازاره و نورې باندې افغانستان کې د دې د دې مستحقونه یې چې درې ډلې یا نور ګروپونه چې کړی دي او جنوسایډ اوس خوشبخته نه چې پایسیسم علاقمندې ښودلی دي د افغانستان دولت مهم راجع کړی پایسیسې هغه کارت څوبه یا زیر چې دا کوم عادت مختوري یعنې څلور خاص فاکشنه دي چې هغه کوڅې چې ما خلا شریعت جنګي دی او نسل یې جن چې دی ار څلور او د دې په اساس د ترين وخت دی نظام باید دا خري شي.
مننه کوم روفي صاحب سلامت اوسئ جوړ اوسئ له تاسو نه مننه کوم زه رازم دو دقیقې را سره پاتې دي د خبرونې لالګل صاحب ته. لالګل صاحب خپلې خبرې م راته راټولې کړې او په مجموعي توګه راته ووایي چې هر څه دي خو لږ تر لږه موږ ګورو چې د موږ هزاره ټبرې ورونه یا افغانان په نښه کېږي ماشومې مکتبې ښوونځی کورې څه په کار دي څه کېدلی شي که خبرې مو را لنډې کړئ چې یوه نیمه دقیقه لرو.
زه خو دغه نه ویلی شم چې کوم تعریف کې نسل وژنې دی هغه دلته په یو قوم باندې که هر قوم وي هغې باندې اطلاق نه کېږي ځکه که موږ د داعش خبره کوو چې داعش په ازاره وروڼو باندې عملي کوي نور قومونه ترېنه محفوظ دي نو تاسو وکتل چې ننګرهار د داعش مرکز و
هلته چې داعش کومې کړنې ترسره کړي دي تر اوسه پورې زموږ د آزاده ورونو پر وړاندې نه دي ترسره کړي. هلته هم د قومونو مشران په بمونو باندې کېنول او هغه واولزول، په ودونو کې چاودنې وکړې، په جوماتونو کې چاودنې وکړلې، د اچین کې، په غنی خیلو کې، د پچیر اګام ولستونو باندې عملې وکړلې، ښځې په کورونو کې وسوځولې، کورونو ته ورونه واچول، ماشومان په کورونو کې وسوځول، مشران بوتلل، هغه د تیغ نه تیر کړل. هغه ناوړه کړنې چې د داعش په ننګرهار کې ترسره کړي دي تر اوسه پورې د افغانستان په بل هیڅ برخه کې ترسره شوي نه دي. په مجموع کې د افغانستان ټول قومونه ورونه دي، د ټولو درد یو دی، د ټولو خوشحالي یو ده. نو موږ دا وړاندیز کوو چې موږ باید متحد شو او د دغه بلا چې په موږ باندې نه په هر نوم باندې نازل شوی دا د دې پر وړاندې په متحدانه شکل باندې موږ سره لاسونه یو بل ته ورکو او د دې مقابله
مننه کوو. لال ګل صاحب، خبرونه د موږ وخت پوره شو. له تاسو نه دوستانو.